السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې د دوی آتشې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شویو افغان کډوالو د ارقامو په کره کولو بوخت دي د همور چې پاکستان ته تللي یو شمېر افغان مسافر چې اوس د لارو بندیدو له کبله له ډیورنډ کرښې هاخوا ایثار پاتې دی وای له سخت حالت سره مخ دي نور مسایل هم لرو خو تر سره مخ کی د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ملالې بشیر اوروي
نکی ستونزو لامل نشو کولای چې د ازادي راډیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو په څو شیبو کې به تاسو برته ازادي راډیو په نورمال او مکمل ډول واورئ
کارکری بلتان پتیار انور رخ جوینا آرام دزلوں میں پیونا شو کمل استرگو نزبینے تو یوما
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې په وسلوالو نښته کې د ملي اردو د یوه سرتیري او شپږو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا حکومت پر ایران په لګول شویو بندیزونو کې معافیت د نورو شپږو ورځو لپاره تمدید کړ. بشپړه خبرونه د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې د ملي اردو د یوه سرتیري او شپږو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر راغلی دی. ځایي چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دشت ارچی ولسوالۍ په قولق سیمه کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې د سهار تر درې نیمو بجو روانه وه. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه دولس بجې د طالبانو حمله پیل سوه، او په نتیجه کې د یو د ملي اردو سرتیري ووژل سو او درې نور ټپیان سول، او همداراز شپږ وسلوال طالبان ووژل سول. دی وایي د شپې پر دولسو بجو دښمن پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه چې تر درو څلورو بجو یې دوام وکړ. په دې حمله کې زموږ د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شو او درې ټپیان دي، او د مخالف لوري شپږ کسان ووژل سول. ښاغلی سیدی زیاته کړه چې نوي ځواکونه د مرستې لپاره ورسېدل او طالبان له سیمې ووتل. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې درې ملکیان وژل سوي دي. د تخار د امنیه قمندانې ویاند عبدالخلیل اسیر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام د کلفګان ولسوالۍ په خاندوسمال سیمه کې د دوو غیر مسؤولو قمندانانو د کسانو ترمنځ په نښته کې درې ملکي کسان ووژل سول. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې دولتي ځواکونو د غیر مسؤولو وسلوالو د نیولو په هدف سیمې ته لېږل سوي، خو غیر مسؤول کسان له سیمې تښتېدلي دي. ویل چې د کلفګان ولسوالۍ د خاندوسمال سیمې اوسېدونکو د اعتراض په توګه د بدخشان تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله، او د پیښې د عاملینو د مجازات غوښتنه یې وکړه. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 201 سیلاب قلی اردو مسؤلان ادعا کوي چې په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو لس ځلې حملې کړې چې پر شاتم بول سوي. د یادې قلی اردو ویاند هارون یوسفزی وویل د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې د طالبانو یو قومندان چې په منصور مشهور و وژل سوی، او پنځه ملګري یې ټپیان سوي دي. د زیاته کړه چې پر همدې مهال د لغمان په علیشنګ او الینګار ولسوالیو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوی چې پر مهال یې پنځه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. ښاغلی یوسفزی وویل
طالبانو لس ډله ییز بریدونه په شاته مول شوي دي. وسلوال طالبانو په تېر دوه اونیو کې د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ، د لغمان ولایت علیشنګ او الینګار ولسوالیو د دفاعي او امنیتي ځواکونو په امنیتي پوستو باندې لس ځله وسلوال بریدونه کړي چې د یاد پوستو ژوره منصوبانو ورسره زابیا او دفاعي جګړه ترسره کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي د هغه ناروغ د معایناتو نتیجه منفي راغلې چې د کورونا ویروس شکمنې نښې یې درلودې او تېره ورځ په روغتون کې مړ سو. د ننګرهار د عامې روغتیا ویاند ظاهر عادل نن سه شنبې د وري په دولسمه ازادي راډیو ته وویل چې یاد ناروغ 15 کلن و، او د شکرې او زړه د ناروغۍ له امله یې ساور کړې ده. دا کس د ننګرهار اوسېدونکی و. د ښاغلي عادل په خبره د دغه 15 کلن سړي معاینات د مارچ په 28 کابل ته لېږل سوي و چې تېره شپه ناوخته یې پایلې
ډلې له دوی سره شریکې سوې. ده وویل د ناروغ سړي مړی نن د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. مخکې خلکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي دغه ناروغ د روغتیایي کارکوونکو د بېغورۍ او په وخت د تشخیص نه کېدو له امله مړ سوی وي. په ننګرهار کې تر اوسه د کورونا ویروس په تړاو اووه پیښې ثبت سوي چې شپږ یې منفي او یو یې مثبته ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د بې پولې خبریالانو اداره شک لري چې په سویډن کې شاوخوا یوه میاشت مخکې یو ورک سوی پاکستانی خبریال د دې هیواد د استخباراتي ادارې په امر تښتول سوی دی. د بلوچستان ټایمز خبري ویبپاڼې مدیر مسؤول ساجد حسین د مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د سویډن په اوپسالا ښار کې ورک سو. دا ویبپاڼه په پاکستان کې د بلوڅانو له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ورکوي. په سویډن کې د بې پولې خبریالانو سازمان مسؤول اریک هالکر پرون وویل په اروپا کې له پاکستاني خبریالانو سره وروستیو د ځپنو او ځورونو پیښو ته په کتو موږ د ده د کار په خاطر د دور کېدل له پامه نسو غورځولی. په پاریس کې د بې پولې خبریالانو ادارې مرکزي دفتر ویلي چې بلوچستان ټایمز ویبپاڼه څو ځلې له هغو سرو کرښو تېره سوې چې په اسلام آباد کې نظامي موسسې جوړه کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه وړاندوینه سوې. کابل د تودوخې لوړه درجه لس چټه صفر آسمان وریځ او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه شپاړس چټه څلور آسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه پنځه ویشت چټه اته آسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شپاړس چټه شپږ آسمان ځای وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه شل چټه یوولس آسمان وریځ.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس هم راځو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې د دوی اتشې هلته د کرونا وایرس له امله د مړو شویو افغان کډوالو د ارقامو په کره کولو بوختې دي. همدارنګه د افغان کډوالو سره د ځینو ناسمو چلندونو په اړه هم شکایتونه ورته رسېدلي.
با نهادهای دیپلوماتیک ایران صحبتهایی داریم، بخصوص افغانهایی که برمیگردن شاکی هستند به خاطر هزینههای بلند تداوی و همچنان اینکه پایشان میتنه و برخورد سلی قوی صورت میگیره.
پاکستان ته تللي یو شمېر افغان مسافر وایي چې اوس له سخت حالت سره مخ دي ځکه لارې ورباندې بندې دي. او په امریکا کې د کرونا وایرس له امله د مړو شویو خلکو شمېر په چټکۍ په زیاتېدو دی. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې د دوی اتشې په هغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شویو افغان کډوالو د ارقامو په کره کولو بوخت دي. د دغه وزارت مرستیاله عالمه بلخي وایي دوی د ایران هیواد له ډیپلوماتیکو بنسټونو سره په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د شته ستونزو په اړه هم خبرې کوي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمیسون له ایران دولت غواړي چې د کرونا ویروس له امله په روان بد وضعیت کې په جبري ډول افغانان لخبل خاوري و نباسیم. اجمل تورماناو نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران چارواکو سره په هغه هیواد کې پر کرونا وایروس داخته کسانو د درملنې په اړه خبرې کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیاله عالمه وایي په دې اړه د هغه هیواد د ډیپلوماتیکو بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې پایلې به وروسته له خلکو او رسنیو سره شریک شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران له ډیپلوماتیکو بنسټونو سره خبرې کوو. په ځنګړي ډول د هغو افغانانو په اړه چې راستنیږي دوی شکایت لري چې د درملنې بیه هلته ډیره لوړه ده او ورسره توپیري چلند کیږي او له روغتیایي خدمتونو نه برخمن کیږي. په دې اړه موږ یو لړ اقدامات پیل کړي هم دي.
ما داخل اقدامات شدیم.
در افغانستان د کډوالو چارو وزارت مرستیاله په ایران کې د افغان سفیر د خبرو په تایید وایي چې یو شمیر خلک چې په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره په اړیکه کې دي د هغوی د خبرو پر بنسټ چې په ایران کې په کورونا وایروس اخته تر پنځوسو پورې افغان کډوال مړه شوي دي. خو په خبره یې چې دا ارقام رسمي نه دي تایید شوي او په ایران کې د دوی اتشې هڅه کوي چې دا موضوع کره او تر تایید وروسته د دغو افغان کډوالو ښارونه او نومونه معلوم کړي. د غلی عالمي په خبره ایواز موږ د شپاړو کسانو تاییدی لرو چې د غی پاړه رسنوی ته ویل شوی او موږ پاړه بشپړ معلومات لرو. په ایران کې د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوه او د ایران په دولت انتقاد وکړ چې دوی سره توپیری چلند کوي او لازم روغتیایي خدمتونه ورته نه لري. چې په دې سره له دغه هیواد سره د افغانستان ګاونډ ولایت هرات کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر لسلو اوخت او چارواکي وایي په دوی کې ډېری هغه کسان دي چې له ایران نه راغلي دي. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال مخکې له رسنیو سره په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د مړو شویو افغانانو په اړه ویلي وه، خو تازه یې په دې اړه ازادي راډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه او د کډوالو چارو په برخه کې د خبرو کولو مسؤل د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وګڼلو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو او رستنیدونکو چارو کمیسیون رئیس شاه وزیر ترخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ایران دولت وغوښتل چې د کورونا وایروس له امله په روان بد وضعیت کې په جبري ډول افغانان له خپلې خاورې ونه باسي.
ایران من حیث یو ښه همسایه د افغانستان، دوی ته دا نه دي کول په کار چې نن په ایران کې هغه کسان چې په کورونا اخته دي یا نه دي اخته، هغوی په جبري شکل باندې خپل هیواد نه بهر کړي او که څوک په دغه وبا باندې ککړ وي دا افغانستان ته ولېږي چې افغانستان ته هم دا مرسته راحت وکړي. دا د ما په نظر باندې د دوه مملکتونو ډیپلوماټیک اړیکې خرابولای شي.
د افغانستان د کډوالو بیا رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تیرې حد میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د اسلام کلا او میلک له لارې له دوه لکو زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. خو د دغه وزارت په خبره په ایران کې د نوي کال د رخصتیو له امله اوس له هغه هیواده د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر کم شوی دی.
لیران به ورشو پاکستان ته. هلته یو شمیر افغان مسافر چې اوس د لارو بندیدو له کبله له ډیورند کرخې پورې غاړي بند پاتې دي له سخت حالت سره مخ دي. دوی وایي ناروغان په سړکونو او جماعتونو کې پراته دي او په روغتونونو کې د داخلي اجازه هم نه لري. دغه افغان مسافر غواړي چې د یوې ورځې لپاره اجازه ورکړل شي چې خپل هیواد ته ستانه شي. اخو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وایي ژر به د پاکستان لخوا افغانستان ته د تلونکو مسافرو په مخ لار پرانستل شي. امید ظهیر مالا او نور جزئیات.
پاکستان ته تللی یو شمیر افغان مسافر چې اوس مهال له ډیورنډ کرخې پورې غاړه د لار بندېدو له کبله خپلو کورونو ته نشي ستنېدای له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ورسره شته پیسې او نور امکانات یې پای ته رسېدلي او اوس په سړکونو او جوماتونو کې پراته دي. د افغان مسافرین وایي پاکستان ته د درملنې او همدا ډول د خپلو ستونزو د حل لپاره تللي، خو اوس یې ناروغان د دې پر ځای چې خوشي له خراب روغتیايي وضعیت سره مخ دي. دوی وایي په پاکستان کې هم هوټلونه او د مسافرو لپاره جوړ شوي سرایونه بند دي او په روغتون کې د بیا داخلي اجازه نه لري. تو تا نه دغه افغان کډو الو رسنیو ته ویلی
موږ سره پیسې مکمل ختم دي، پیسې موږ سره نشته، موږ د 15 ورځې نور څه د لارې تمدید شوی ده، موږ د سبا پیسې نه لرو، موږ به 15 ورځې څنګه وخت تیر کو؟ دا زموږ کومرزان کنسل لري، دوی وینه ته ضرورت لري، کدی ته وینه تیر نه کو، دوی خو ته باقی کی، دوی خو لکی کی هر ورځ موږ په لاس ته نه شپک درې پیزه مرزان مرکی کی
په دې حال باندې موږ په خپل هم په خپل حال جړا راځي د فارو کسانو باندې چې کوم بارډرو کې چې کوم مسافر باندې او روغ دی وروړه د دوه حکومتونو نه موږ دا افیل دی چې دا لوی الله په خاطر دی موږ د دالارې کولاب کې موږ خپل کورونه ته ورسې.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر د مارچ ل 14 مینیټې را پدی خو افغانستان سره خپل لارې تړلې دي. په دې لارو کې د تورخم او چمن دروازې هم شامل دي چې په ورځني ډول پرې د ناروغانو په ګډون سلګونه مسافر تګ راتګ کوي. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستانی چارواکو سره د دې ستونزې د حل لار پیدا کړي.
په پرنسپ کې په دې سلاسه ویو چې لار به د یو لاند وخت لپاره خلاص شي، هغه هم یو طرفه د یو طرفه نه ادب داده چې تناب له دی خوانه کی پی کی نه به هیوادوال د کراسینګ پوینټ نه اوري، مګر نور له خوانه د خلکو د راوختلو لپاره به اجازه نه وي.
خغلی مشال وایي پرونی خیبر پختونخوا ته په خپل سفر کې له افغان مسافر سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې ژر به خپل کورونو ته ستانه شي. په پاکستان کې افغان سفیر دا هم وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د سوداګرو او همدا ډول د سوداګریزو مالونو د لیک درالیکت په اړه هم خبرې کړي چې ژر به یې پایله معلومه شي. له ډیورن پورې غاړې د لار بندیز له کبله پاتې شوي افغانان داسې مهال د ستونزو په اړه غږ پورته کوي چې پاکستان بیا دوه ورځې وړاندې د 14 نورو ورځو لپاره هم د تورخم دروازې د تړل کېدو پریکړه کړې. پاکستان له افغانستان سربیره په بلوچستان کې له ایران سره هم خپله پوله تړلې او وایي پاکستان ته د هغه کسانو له لارې د کورونا وایرس انتقال شوی چې له ایران څخه د هیواد ته ستانه شوي دي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی که تبه لری توخیگی او سامو بندیگی نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
که هم افغان حکومت کابل ته غځېدلې د څلورو لویو لارو دروازې د موټرو پر مخ بشپړې بندې کړي، خو ځینې مسافران وایي اړ دي او پلې لار وهي. دوی وایي پولیس حتی ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې ښار ته له موټره سره ننوځي او دا یوه جدي ستونزه ده. بلخوا د کورنیو چارو وزارت بیا وایي قرنطین جدي دی او هغه ناروغان چې د روغتیا پالانو سپارښتنې په پام کې ونیسي پولیس ښار ته د موټرو د تګ اجازه ورکوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم افغان حکومت د کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې ګرځبندي اعلان کړی او دغه ښار ته تللې څلور دروازې د موټرو پر مخ تړلې، خو ځینې مسافر وای اړ دي او پلې لار وهي. دوی وای له سختو ستونزو سره مخ دي، په ساعتونو پلې مزل کوي او حتی پولیس ناروغان له موټرو ښکته کوي.
د لوګر لاره بنده ده، څوک نه پرېږدي، خلک تلاشي کوي، معاینې کوي، خو پیاده خلک پرېږدي، موټر نه پرېږدي. دا نه مریض سرک موټر یې مریض نه پرېږدي، مریض کته کبل په کراچۍ کې نه خواته تېره کبل موټر.
احمد ملنګ از ضرورت لوګر را بند است، مردم موټرونو نه مونه، پیاده را مونه، معاینه میکنه چونې توفنجه کار مونه. والا به تکلیف زیات به تکلیف است.
دلته بیا په کابل ښار کې هم یو شمیر مسافر بند پاتې دي. دوی وای له کابل ښار د وټلو او خپل کورونو ته د تلو لپاره ورته موټر نه پیدا کیږي.
د کندهار ولایت مد نو یو عبد الله جان دی، موټر وای پر د کندهار او کابل باندې موټر چلوم، کله د موټران موږ نه پریږدي، موږ دلته اوس نه پریږدي چې موږ دلته ودری واریان شو، اوس موږ څه وکړو؟ د کندهار راغلی ته مسافر مې نه وټل سنه ډوډۍ ست نه نن وای خلاص د څه چم وکړو؟ موږ اریان پاتې شو، اوس موږ پریږدي چې موږ بلار شو یا سره کم وکړو؟ ورور سپارې ته پریږدي چې موږ بلار شو.
جان آغا
د شپې له خوا غټ باندې کوچنی څلور ساعته
غټ په غلا روان یو ولې په غلا ځي غټ موټران د برای ماشام په مخرال روان.
افغان حکومت څلور ورځې وړاندې د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په هدف د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې ګرځبندي اعلان کړ. په کابل کې ګرځبندیز له تیرې شنبې ورځې پیل سوی. د کورونایي چارو وزارت وایي چې دغه موده به درې اونۍ دوام وکړي او له خلکو غواړي چې له اړتیا پرته له کورونو څخه ونه وځي. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی وای ناروغان کولی سي ښار ته له موټرو سره ننوځي. موږ په ټول
افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې ناروغ لري او خپل ناروغ دي اولیه مواد لپاره دوی
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 104 اویا ته رسېدلې چې یوازې 101 درسي په هرات د څلورو بهرنیو عسکرو په ګډون لاسې په کابل او پاتې په نورو 400 ولایتونو کې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار وای تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس له امله 4 تنه مړه شوي او د 5 تنو درملنه شوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي غزنی ولایت د کورونا وایروس لپاره تر ټولو خطرناک ولایت دی. د عامه روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل وایي دغه ولایت له ډیرو اړخونو څخه خطرناک دی. که خلک احتیاط ونه کړي په سلو کې 80 کسان به کورونا ونیسي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له ښاغلي نیکمل سره مرکه کړې چې اورېدو ته مرابولم.
ډېرې وجه دي. اول خو دا ده چې د غزنی خلک ډېر نفوس نسبت نورو ولایتو زموږ نفوس ډېر زیاته په مراتبو زیاته. یو دویم دا چې کابل هرات لوی لاره د غزنی له مابند نه تیریږي، خلق سره د دې د باندې د تماسونو زیاتیږي. دریم دا چې د غزنی ډیری اوسیدونکو د غریبۍ لپاره خوځن پښتون میشته سیمې ایران ته تللی وغه ټول راغلي، اکثره د سواد نلري خلک دي، بي سواد دي، نو دوی دغه ساتمه سفارښونه مد نظر نه نسی. او څلرم دلیل دا چې هغه هر تشیورونه د غزنی په جغوري او مالستان کې خصوصا د پناور کې دي، اکثره د دې مذهبي مراسم لپاره د قوم خارته تللی وو، نو دا ټول په دغه یو دفعه غزنی ته راځي. د دې ترڅنګ بل دلیل دا چې بعضی ورسره کې شنه امن هم وسیږي د اکمال ته د بعض مسائل سونو سره مخ شي. نو په دې خاطر دغه هغه دلایل دي چې غزنی نسبت نور ولایت ته په مراتب های ریسک ولایت ته پرچالش او خطرناک ولایت ته زموږ خلکو نه خوښ ده چې ساتامه سره همکاري وکړي او د مو پیامونه جدي ونیسي. خپل کورونه کې پاتې شي ضرورت نه چې د دې مالګي د خصول لپاره یا د عادي شي د خصول لپاره بازار ته راوځي او یا د عادي سردردي او زکام له خطر یا د عادي فائدې له خطر د شفخانه ته راځي. مې د شفخانه دروازې د مرزان په مخ باندې خلاص دي، ولې دی باید لزان سره چې شفخانه ته ساتمن راځي ورځې باید ځان سره د کورونا وایرس کور ته یونسي.
ډاکټر صاحب وایي چې څومره غزنی خطرناک دی، ستاسو تدابیر څومره دي؟ تر دې
مونږ خو دغه اوس هم د اګاهي پروګرام غزنی ښار کې ادامه لري. سلها وزبانه موږ راټول کړي دي او دوی خپله هم تدابیر عملي کوي او خلکو ته توصیه کوي. د اګاهي برنامې موږ خلکو ته ډېر ټینګار ورباندې کوو. هر ورځ ملي راډیو تلویزیون موږ یو خبرونه لرو، فیسبوکي صفحات موږ فعال دي، خلکو ته اګاهي ورکوي، رادیوګان سره مصاحبې کوو، د دې ترڅنګ د وپاشي کوو. په همدې ترتیب یو نوی تعمیر د سلب ستر په ظرفیت باندې نن غرمه ان شاء الله سمګه ورزو هغه آماده ده. که پاینده کې خدای مکر چیرته څه مشکلات پیدا کی او پیخ زیاتیږي، نو موږ نوی سلب ستر ضرورت نسی دی. الله په دښته کې دا به د کورونا نارغان خدمت کوي. صرف مشکلات مده دي چې موږ سره د غزنی تجار هیڅ نه کومک نه کړي. بار بار موږ خواهش کړي هغه تجار ک د صحت بخش پرایوټ سکتور ده او یا په عمومي ډول هیڅ نو همکاري نه کړي. موږ مثلا دا وس سلب چپرکټه لرو، ظرفیت سلب ستر لرو، شپته چپرکټه موږ نه لرو. پس کوم تجار پیدا نه ته چې موږ سره د چپرکټو کومک وکړي، موږ سره دوا کومک حل درځي. مستعد خلک دي، دوی امکانات لري. موږ بار بار دا خبر دي تر غوګونو پر رسول ده، تاسو لر سننه موږ دی باندې غکو چې راشي په دغه ورځ باندې خپل هوادوال سره کومک وکړي، مرسته وکړي. سبا که خدانه خسته دا پیک دي دیږي د موږ د استفاده کې په وخت بیا کدي مرسته هم وکړي. موږ ته مرسته به معنی وي. هم دا اوس یو وخت چې موږ یو خپل مورال لرو، خلکو لپاره ځان آماده کو او دغه سل بستر ضرورتونه په کافي اندازه سره مجهز کو.
ډاکټر صاحب تاسو ول کې چې په غزنی کې خلک غیر ضروري شان سي دي لکرخت او تلا پروشیان ځنی دا چې دا خلک په کورو کې نه یو دومره په بازار کې وسم غنه غنه پلان رو ټکو کې راته وایس خطر څومره ده کورونا
خطر ده چې د غزنی اتیا فیصد خلک کې د کورونا باندې اختش.
مرکه مو واورید د غزنی د امیر روغتیا رئیس ظاهر شان نیکمالو چې ویل ک په مونږ شي حالت به کورونا وایرس ډیره ستونزې جوړې کړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې ښکاري په چین کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي، د امریکا په متحده ایالاتونو کې دغه وایرس له امله د مړینو شمیر چټکۍ باندې په زیاتېدو دی. تر اوسه په ټوله نړۍ کې دغه وایرس له امله چې اصلي سرچینه یې چین ده، نږدې 9000 کسان مړه شوي او پرې د اخته شویو خلکو شمیر هم نږدې 800,000 ته رسیدلی دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
که څه هم چین وروسته له هغې چې وروستۍ څلور ورځې د کورونا وایرس د پیښو د کمیدو خبر ورکړی و، نن راپور ورکړ چې دغه وایرس نوې پیښې ثبت کړې، خو ویلي دي چې ټولې دغه نوې پیښې له بهر راغلو کسانو کې تایید شوې دي. په متحدو ایالتونو کې هم اوس پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 1,40,000 کسانو اوښتی دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې چې نفوس نږدې 3.3 میلیونه دی، خلک د دغه وایرس تستونه ترسره کوي ترڅو چارواکي وکولی شي له روان وضعیت څخه یو روښانه تصویر ولري او په وړاندې تدابیر ونیسي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن په یو بیان کې وویل چې د کورونا وایرس یا کووید-19 نوې 8 پیښې چې ثبت شوي، پرې اخته ټول کسان په دې وروستیو کې له بهره چین ته ورغلي دي. دغه کمیسیون په ووهان ښار کې چې د هوبی ولایت مرکز دی، د یوې نوې مړینې خبر ورکړی، خو ویلي دي چې نوی کس پر دغه وایرس نه دی اخته شوی. په دې سره دا ښار دې ته نږدې دی چې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. متخصصین د چین اهدافو ته د شک په سترګه ګوري، ځکه سیمه ییزې رسنۍ تر کلک سانسور لاندې دي او دا هېواد هم د بهرنیو رسنیو پر مخ اترل شوی دی. امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او له امله یې د مړو شوو کسانو د شمیر په ګډون پر هغو معلوماتو شک څرګند کړی چې له چین خپاره شوي دي. انتقاد کوونکي وایي چې د چین حکومت په لومړي سر کې چې کله د کورونا وایرس خپور شوی و، په وړاندې ناسم چلند کړی او هڅه یې کړې وه چې هغه پټ وساتي. دوی وایي حکومت هغه ډاکتران چې له مخکې د دغه وایرس د خپرېدو زنګ وهلی و بندیان کړي دي. چین او متحده ایالات د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې اوس پکې د کورونا ډېرې پیښې ثبت شوي دي. په چین کې چې د ووهان له ښاره دغه وایرس د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې خپور شوی، د مړو شوو رسمي شمېره شاوخوا 3,300 او پرې د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 1,500 تنه ښودل شوي. خو په امریکا کې پر دغه وایرس د اخته شوو کسانو شمېر د چین په پرتله څه باندې 2 برابره شوی دی. د امریکا د هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید-19 تنفسي ناروغۍ له امله نږدې 9,000 کسان مړه شوي دي. پر دغه وایرس هم په ټوله نړۍ کې د اخته شوو کسانو شمېر نږدې 800,000 ته رسېدلی دی. په متحدو ایالتونو کې د مړو شوو شمېر له 3,000 کسانو اوښتی. یوازې پرون دوشنبه لږ تر لږه 540 تنه په دې هېواد کې دغه وایرس له امله مړه شول. په امریکا کې نیویارک تر ټولو ډیر کورونا وایروس د پلی دی. د نیویارک والی اندریو کومو پرون په یوې عاجله غوښتنه کې له روغتیایي رضاکارانو وغوښتل چې مرستې ته ور ودانګي او خبرداری ورکړل چې هغه څه چې اوس په نیویارک ښار کې تیریږي ښایي ډیر ژر د امریکا نور ښارونه هم ورسره مخامخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د سا بندیدل دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شو. ملالۍ بشیر به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې د ملي اردو د یو سرتیری او شپږو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر راغلی دی. د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې درې ملکیان وژل شوي دي. د تخار د امنیه قمندان ویاند عبدالخلیل اسیر د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام د کلفګان ولسوالۍ په خاندوسمال سیمه کې د دوو غیر مسؤولو قمندانانو د کسانو ترمنځ په نښته کې درې ملکي کسان ووژل شول. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بې پولي خبریالانو اداره شک لري چې په سویډن کې شاوخوا یوه میاشت مخکې یو ورک سوی پاکستانی خبریال د دې هیواد د استخباراتي ادارې په امر تښتول سوی دی. د بلوچستان ټایمز خبري ویبپاڼې مدیر مسؤول ساجد حسین د مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د سویډن په اوپسالا ښار کې ورک سو. د متحده ایالاتونو د کانګرس دوو غړیو په هنګري کې د هغه نوي قانون تصویب غندلی دی چې له مخې یې د دې هیواد ښي اړخي صدراعظم ویکتور اوربان ته د کورونا ویروس سره د مبارزې په مقصد د بیړني حالت د اعلان په برخه کې مطلق صلاحیت ورکوي.
د خبرونو لنډیز مو واوري. تاسو کولی شئ دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام په دویمه نیمه کې یو راپور لرو او بیا دوا اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د غړي اچار. راځو لمړی راپور ته. طبي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت وایي 1,500,000 کسان د سیلابونو له خطر سره مخ دي. دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته ویل زیانمنیدونکو ولایتونو ته خوراکي مواد او اړین وسایل لګل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې فراتلونکو ورځو کې په احتمالي توګه د هیواد په نیمایي سیمو کې د ډیرو سیلاونو د راوتلو او روختونو خبر ورکړی دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د حمل د میاشتې له دوهمې نه تر اوسه پورې د سیلاونو له امله 11 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیلاونو په دغه موده کې 283 کورونه بشپړ ړنګ کړي، 400 ته زیان رسولی او شاوخوا 15,000 کرنیز ځمکه یې له منځه وړې ده.
خوغ ولایتونو ته چې له شدید زیان سره مخ دي خوراکي او غیر خوراکي مواد مو ورلیږلي دي. هغه ولایتونه چې په زونونو کې دي او یا زونونو ته نږدې دي ډیر چمتووالی ورته نیول سوی. زموږ د وړاندوینې له مخې که زیان ډیر سي موږ ورته له زونونو څخه امکانات ورلیږو.
د ښاغلي عظیمی په خبره د افغانستان په 40 ولایتونو کې 1,500,000 کسان د سیلاونو له خطر سره مخ دي. د د تیرې دلوې د میاشتې نه د پسرلي تر پای پورې موده د وروختونو فصل یاد کړ. ښاغلی عظیمی وایي له خطر سره مخ کسان په درې ډلو ویشل شوي. د ده په خبره 1,090,000 کسان د سیلاونو له جدي خطر او دوه نورې ډلې له لږ خطر سره مخ کېدای شي. د ده په خبره د لومړۍ ډلې خلکو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په سرحدي سیمو لکه هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو کې اوسیږي. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 25 ولایتونو کې د احتمالي زورورو روختونو، جکړو، د سیلاونو د راوتلو خبر ورکوي. د دغه ادارې رئیس محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
با تاریخ نوې عمل سال جاری کتلای هوا طرف
د روان کال د حمل په نهمه د اوبو کتلې د لویدیز او سول لویدیز له خوا هوا ترنوتلې تر پنځمه پورې به خورا واور او رښتونه ادامه ولري. د حمل په ولسمه او دولسمه د اورخ کچه له شل ملي مترو څخه تر پنځوس پورې تخمین شوی او د واورې زخمت له پنځلس سانتي مترو نه تر دېرش پورې تخمین شوی. البته په مرکزي هوارو سیمو او سالنګونو کې
د ښاغلي مرادی په خبره ډیر ورښتونه وه. د هرات، نیمروز، هلمند، کندهار، غور، دایکندي، ارزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، خوست، میدان وردګو، لوګر، کابل، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، فاریاب او جوزجان ولایتونو او سالنګونو کې وشي. د یادونه ده چې له تېرې ورځې راهیسې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې زلزلې هم شوې دي. تیره شپه هم یوې زلزلې د افغانستان څو ولایتونه ولړزول چې مرکز یې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ تیرګران کلی پیژندل شوی او شدت یې د ریشتر په حساب 4.9 درجې ښودل شوی. خو سیمه ییزو مسؤلینو تر اوسه پورې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه حضرت الله من ننګرهار څخه دا کوم وایروس چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې خپور شوی دی کرونا په نوم باندې دا په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېر تیز مخکې روان دی. شدت سره عوام ورونو نه او خاصو تورو نه دا غوښتنه لرو چې د دې جدي پام وکړي او مخنیوي لپاره دې نور نور تدابیر ونیسي. حکومت به هم دا غواړو. سلام علیکم. انسان دیر متوجی سے باید او صابن او نور شان څخه کار واخلي ځکه دا دیر نولد مرض دی. السلام علیکم.
زه حضرت علی امن د کندهار ولایت د جوړی ولسوالۍ څخه خپل پیغام پرېږدم. ما ټول مسلمانانو ته دغه پیغام دی، باید دوی خپل په کورونو کې پاتې شي او منطقه چې قرنټین شوي باید د کور راونه. دغه ویروس راغلی دی ځکه چې نبی علیه السلام له ویلي دي تاسې یا یو با مرض راشي تاسې باید خپل په کور کې پاتې شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم ده مشومان سر پا زکنن و زمنور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله.
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازه نشي ورتلای، نو همدا شان د کور د رازونو برمنډکول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د خزي او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هر چا محرم او د ساتلو دي. خو ول یو شمیر نارینه او خزینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي.
کله کله نارینه د خزینه باجګيري کوي چې وایي چې دا خبره په بل چا ته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربندول دی وی کورنۍ پټو نیس حیثیت څه بری غیزی لري.
اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښ نه ورکوي.
کی وخزه یا یو خاوند د خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواری شي کې ترمنځ به د لا ترینګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دا یو ځینې چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې بمو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلې او ستونزې هم وي.
په خاصه توګه د ښځې او خاوند ترمنځ ګیلې او ناندرې د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله له خپله کیږي، نو د ښځې او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده همدومره ګیلې هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د ښځې او کله هم د خاوند د بې تجربګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي، چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخلې لاره پرانیستل کیږي او هم د ښځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکي اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري، لامل یې د کور د رازونو بربنډول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې یې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کره د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کره ویل، چې اوس یې د ناوړه اغیزو نه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اولو وختونو کې مې هر خبره چې د خسرګنۍ کره کېدل ما به د پلار په کور کې ویل. اوس مې خاوند هر خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور را باندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربنډول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي. د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف ښکاره کول دي نورو خلکو ته. خو یو شمېر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربنډولو سره یې د زړه بړاس وزي او آرامېږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ له ستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربنډول د خپل ډک زړه د تشولو لپاره یوه ښه حل لاره بولي.
زما کور کې هر ورځ جنګ او جدل ده، زامن مې د کار نه چې راځي کم شو زیات شو جنگ و جدل دار اورز نو کله جڑا کو مو کله چې جڑا مې تنگ شي نو هم سایه کارد لار شو ماغي سرویم چې دا زما کور دا ولی داس زامن مې دی دا ولی داس جنگو نار سات کوي نو کله چې ورته وایم چې مو کو بیا ما سر جنگ کوي وای ته زی د خلکو سره نو جڑا مې وو پړسي نو سه وکم مجبور یم چې ونه وایم د مجبورې نه وایم یو ورځ نه د دوه ورځ نه دا سو کال شو چې دوی زلمی شوی د خپل منځ کې جنگونه کوي
راز ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی. کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې یې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربنډول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډیر اغیزمن دی، چې بربنډول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي. او که دغه رازونه پټ وساتل شي د ښځې او خاوند ترمنځ د باور کړۍ ټینګیږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحي کارکوونکی محمد ګلاب چې د ګډ ژوند بریالۍ تجربه لري په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي.
اصولي خبره دا ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړي، ځکه که چیرې یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل دی وایي که چیرې د کور د دروازې او سوري بند نه نو بیرون ته تاسې په جامعه کې ښه رول نه سئ لوبولی. نو له دغو وړو وړو مسالو نه چې مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي بیرون ته که چیرې دا خبره وسي اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي. که چیرې مثال په یوه کور کې مصر معلوم نه وي او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل راز سره ونه ساتي د دې کورنۍ آینده زموږ په نظر باندې ښه نه ده.
په اسلام کې هم ښځه د نارینه لباس او نارینه د ښځې لباس بلل شوی دی. لکه څنګه چې موږ په لباس پټ یو او لباس مو د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي، همداسې باید ښځه او خاوند هم د یو بل رازونه وساتي او کوشش دی وکړي چې خپل منځي ستونزې په خپله هوارې کړي. اوس به د دینی عالم ډاکټر نورالله کوثر خبرې واورو چې د کورنۍ د راز ساتلو په برخه کې هر انسان د خدای په وړاندې څومره مسؤل دی.
د کورنۍ اسرار او د کورنۍ پټ رازونه ساتل دا یو دینی وجیبه ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لعنت وای په هغه چا باندې چې د کورنۍ اسرار او د کورنۍ رازونه برملاکی او د کورنۍ رازونه سپړي. دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وای الله سره بد انسان هغه ده چې د خپل کور کورنۍ راز او پټ راز افشا کړي. پټ رازونه افشا کول یا د کورنۍ هغه خاص رازونه چې هغه یوازې باید په غیبند یو کورنۍ خبر یا نور څوک خبر نوي دا نشرول ګناه ده او د دې غنه شریعت موږ منې کړی یو. پیغمبر علی السلام اجازه نه ورکي او څوک چې دا رازونه سپړي او رازونه افشا کوي یوې خونه خو دغه ټولنیز اعتماد ختموي، ځکه دا چا باندې اعتماد کوي او دا قصې کوي. بل ورځ دا قصه بیرون ته وزي، د کورنۍ هغه شیرازه او د کورنۍ هغه جوړښت او هغه ساختار سره خرابیږي او کورنۍ یو بل باندې بدګمانه کیږي. نو دې لپاره شریعت دا اجازه نه ورکي چې یو ښځه یا نارینه دا جکسی د خپل کورنۍ رازونه بل چاته ووایي، ځکه دا کورنۍ هغه شیرازه ختموي او کچا داسې کارونه وکړي شرعاً تعزیر کیږي او د اسلام له نظر نه دا سړی باید تعزیر سي که نارینه که ښځینه.
د کورنۍ او ګډ ژوند د رازونو په ساتلو او بربنډولو مو د هغه کسانو خبرې واورېدي چې له دغه کاره یې ضرر کړی دی، او همداراز د دینی عالم خبرې مو هم په دې اړه واورېدې. اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د راز په ساتنه کې څومره ځانونه مسؤل ګڼي.
زمانم محمد اغل مراد ده د لغمان ولایت قرغوی ولسوالی اوسیدونکو يم. د کور راز باید په کور کې وساتل شي، حتی کورنۍ ستونزه هم باید د امکان تر حد د باندې حل نشي. کور کې باید کورنۍ غړي ورته یو مناسب حل لاره پیدا کړي.
زمانم نازیه ده د کنړ اوسیدونکو يم. د کور راز بل چاته ویل دا به دې معنی ده چې د دښمن تبر ته سره لاس ورکوي، نو د کور راز باید کور کې وساتل شي.
د کورنۍ راز ساتل یو دینی او ټولنیز واجب ده چې د کورنۍ هر غړی په ساتنه کې مسؤلیت لري. د کور راز بربند کول د اسلام له نظره منع شوی او ګناه بلل شوی ده، خو په کور کې داسې خبرې او ستونزې هم شته چې باید حلولو ته یې معقولې لارې چارې وکتل شي تر څو د کورنۍ ترمنځ شته ستونزې هوارې شي. په دې اړه مو همکاري وکمی جبرخیل د ښځو له فعالې صفی صدیقي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
اولی صدیقی که پسر که داره تا ویست چه ولی یو شمیر نارینه و خزینه د گرد جوند رازونه د گیلی او د شکایت پا توگ نور و خلکو تا ویی د دی لامل چه ده؟
د دی پختانی پا زواب که باید دست ویم چه پا دیر تاسف سر دیر دست کسان زا پیجنم چه دوی د راز د افشا پا لاره که دیر زیاد حتیگی او نو تر نور رو دا خبر رسی. لبلا پلاوه هغ خزی او هغ نارینه چه د کورنی راز د نورو سره، یعنی هغه کوم کس چې باید ورسره راز شریک کی نه لري، متاسفانه موږ ګورو چې د دې نه ډیره سوء استفاده کیږي. په دې معنی چې نارینه هم په دې پوهیږي چې زما دا ښځه هیچا ته دا خبره نشي کولای، هر ډول ظلم زور زیاتی چې ورسره روا ګڼي هغه ورسره کوي. او ښځه هم په ډیرو وختونو کې داسې نارینه شته دي چې ډیر د ښځې تابع دي، او ښځه هم په اصطلاح هغه بلیک میلینګ کوي، هغه کوشش کوي چې خپل میړه په هر ډول چې تر خپل کنټرول لاندې ولري او دا دغه ورته ورکوي. په اصطلاح کوشش کوي چې هغې ته دا ووایي چې د دې راز دا خبره به زه فلاني ته وکړم، دا به زه ستا کورنۍ ته ورسوم، دا به ستا ورور ته وایم، دا به ستا پلار ته وایم. دا مسایل دي چې متاسفانه د ډېرې سترې ستونزې سبب کېدای شي.
او کچیرته یوه ښځینه او نارینه د ګډ ژوند رازونه نورو ته وایي، آیا دغه راز ویل به د دوی خپل منځي ستونزې هوارې کړي که نه د نورو ستونزو لامل به هم ورته وګرځي؟
ډېره زیاته مننه. په ټوله کې دا راز ویل یا د کورنۍ د رازونو فاش کول دا هیڅکله ستونزه له منځه نه وړي. د دې راز وینا په زیاتېدو باندې هغه کوم تریخوالی او کوم ترینګوالی چې د ښځې او نارینه ترمنځ یا د دواړو کورنیو ترمنځ موجود وي دا لا زیاتېږي. د مثال په ډول که چیرې یوه ښځه خپل ټول مشکلات پلې یعنی پلارګنۍ ته ووایي او هغوی د دوی په ژوند کې مداخله وکړي، دا د دوی د ژوند په خرابوالي کې ډېر زیات رول لري. او که چیرې نارینه هم کله کله بهانه ګیري وکړي او بهانه یې دایي چې ښځې باندې کوم رازونه چې د دوی او د ښځې ترمنځ موجود دي هغه یا د خپلو خپلوانو یا د هغې د خپلوانو په منځ کې خبره کړي، د یو چا نه دا مرسته وغواړي چې دوی سره کومک وکړي. که چیرې داسې هم وشي ډېر ځله دا د دې سبب کېږي چې یو خانه یو کس رشان د خزی د خاطر لبل پلاوه کید شي د میډه لپاره هم یو کس رشان ووسی لبل پلاوه ډیر داسې مسائل دی چې په تر او تربور ولای کی نه خزه غوړي چې فامیلی ته خبر شي نه نری نه غوړي چې فامیلی ته خبر شي اګید خاطر زه خو په دې عقیده ما چې دغه مسائل همیشه که هر څومره خبره شي هر څومره د خلکو ترمنز من هيستي یو موضوع راځي دا د دې پر ځای چې د حل لارې عمومي دا معمولا د دې سبب کیږي چې ترنګوالی زیات شي تاوتریخوالی زیات شي او حتی هم دغه دراز وینا هم د ښځې د خوانه هم د نارینه د خوانه د دې سبب کیدی شي چې د دوی ترمنز جدایی رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د کورنۍ او ګډ ژوند د راز په ساتلو کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړو، د نیمې نړۍ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره د کورونا وازو خلک دومره ورخطا نه کړل لکه د دکاندارانو ظلم چې ورخطا کړی دی هرڅه یو دوا شول او ګرانی لا پورته روانه ده وای کورونا راغلی بیمانه سوداګران او دکانداران له دغه وختونو نه د خپل ګنا پیټه درنوي او خپل مالونه ګرانوي خبر نه دی چې کورونا خوره شو نو دوی به هم نسی او بیا و تور مخونه اخیرت تروان وی د خبرونی په پیل کې مو د هیواد یوې پولی ته بیایو هلته چې لګاونډي هیواد نه هیوادوال راستنیږي او مسولین ګوري چې کورونا نیولی کنه
رازا
خسب
یوازې کابل سوګ هم در سره دی
میرمن میم را سره ده
لو پولیس وخت را وختي
هم دا اوس
کورونا نیولې
نه
میرمن دې هم نه نیولې
نه
خورې کورونا نیولې
نه
ګورې ویریګې ما کای نیولې هوای چې روختون ته مولېګو او قرنټین وکړو چې خدای مکر نور هوادوالو نه نیسی
نه نه یونیولې
خو ماینه مو کوي چې درته معلومه شي
خورې دې ماینه اله نه لرو یو مو درلوده دغه بالتی خلاص شوې دي
نو بیا مو مو په عذابوې پرې مو دی ګلار شو
د تا دې په خدای باندې قسمی چې نه نیولې
نه 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 یونیولې
ته قسم اخره
په خدای کې نیولې
خورې قسم اخره چې نه نیولې
نه پولیس اوروره پښینکی بابا کې به نیولې یو
لاړ شو پولیس ماما
نه نه یو ځل بیا هم قسم اخره
په خدای کې نیولې یو
زه خدای چې نه نیولې لتاس سره تروسا تزر کسانو قسم خورلې چې مونږ نه نیولې که دروغ ویلې نو قسم دې ورپسې شي
کورونا لاسه دفترونه رخصتیږي خو ځینی مامورین ورسره موافق نه دي وای که رخصت شو شیرینی بل چا اخلو
سر له سبا د کورونا وایروس له امله ټول رخصت دي نور به کار له کوره کوي
دا څه وایې رئیس
هو رښتیا وایم همداسې امر شوی
صاحب که دې اجازه وي زه خو راځم او ځان نه رخصتوم
ولې
صاحب تا ته دا قیمتي وګوره، هر څه یو په دوه شوي دي. د دې هر شي اخیستل پیسې غواړي.
مدیر صاحب، ته دې دا مامور صاحب لږ پوهکه.
وهلکه عبدالجانه، ته ولې کلکې چې راځم؟ د کرونا ډیر سخت خطر دی، ځان په کور کې قرنطین کا.
مدیر صاحب، نو چې ځان قرنطین کو خروب څه؟
مه وېرېږه، تنخواه دې درکوي، هغه مصرفوه.
مدیر صاحب، پوهېږم چې تنخواه مې راکوي، خو په تنخواه باندې به څه وکړم؟ د یوې اونۍ خرڅ هم نه کېږي. ایازاره سړی یم.
نو پخوا دې څه کوله و لېونی؟
مدیر صاحب، شیرینی.
ښه رښتیا وایې. رئیس صاحب، که مونږ راشو خو لا به ښه شي. له کرونا سره به احتیاط کوو. مراجین خوران به څنګه کوي؟
په مراجینو پسې مه ګرځئ، هغوی هم پوهیږي چې دفترونه د کرونا وایروس له امله رخصت دي. ولې دومره شلګي کوئ؟
که داسې وکړو چې د دفتر په دیوال د خپلو کورونو ادرسونه ولیکو څنګه به وي؟
د څه لپاره؟
رئیس صاحب، د دې لپاره چې مراجین مو کور ته راشي او په کور کې کارونه ورته خلاص کړو. د واردې او صادرې کتاب، ټاپه او نور شیان به هم کور ته راسره یوسو، همهغلته به کور کې کار کوو. مدیر صاحب، څه پکې وایي؟
مامور صاحب، نظر دې تاییدوم. خیر ویسې، ډېر زړه خوږی سړی.
موږ وایو چې ګڼه ګوڼه ورکه شي او وایروس له یو نه بل ته لاړ نه شي، او ته غواړې چې د دفتر ګڼه ګوڼه په کور کې جوړه کې؟
صاحب، له دوه متره لرې به یې کار خلاصو. وایي له دوه متره لرې ویروس سړی ته نه شي ورتلی.
اوس دا تاسو ولې په مراجعینو پسې کلک نښتې؟
رئیس صاحب، قیمتي ده، نو څه وکړو؟
ځینې خلک چې چاغ شي بیا د خوړو رژیم نیسي، لکه داسې. سړیه، خوښه دې نه ده چې د خوړو رژیم نیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسې؟ جمهوری او شاهی رژیمونه مې اورېدلي و، خو دغه د خوړو مې اوس د تا واورېده. او که ته د اوسني رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختور یې چې چاغېږې، که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې وتې، او ته ځان ډنګروې کبرجنې.
ګوره سړیه، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې هر یوه یې لکه په قالب کې چیرې ځولې وي، ډنګرې ډنګرې، ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم. غواړم چې ځان مې همغسې ډنګر کړم، چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي. چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سي؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې، هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. او ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه نجلۍ جوړوم که نه.
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړیه، غذایي رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې؟
ښه، نو چې داسې ده بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي. سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کېږه مه، څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه، ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپا کاوه، نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل، او ته خو یې لا نیسې. ښځې، دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی. د شپې دولس نیمې بجې دي، د خدای دپاره.
څو دنې هګۍ مې شولې دي چې وې خورم، وږې شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستان دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې؟ تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې هسې مه غږېږه. څو ځله مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی، باید لگ لگ خوژر جر چه خورم
په دې رژیم خود زه غرق کړم د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو له پیسو دې خلاص کړم له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله خو اوس دې له سهاره تر بیګا او له بیګا تر سهاره خوله خوري
ولې دې نیت راباندې بد دی خو ته هم رژیم ونیسه چه خو منع کړی نه په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري
سمه ده سر له همدا اوسه زه هم رژیم نیسم چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ سي هله پاڅېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه
قواره د دې فلم ملک ته نه ده شوې اسې په ځان ملنډې مه وهه
ځه که د فلم ملک راڅخه جوړ نه سو نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ سي
پراوانه ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه خستونکې وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ حیا اوریاخیل یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندوز 1 خوست 1 کندهار 22 او جلال آباد 3